تاسو ستړي مشه د ساتي رډيو یو بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. په کابل کې د نننې یو بریدونو پلا د داعش وسلواله ډلې په غاړه اخیستې. په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوی ترمنځ روانو خبرو اترو یو سارون کې حضرت عمر زاخلوال ویلي چې د قطر خبري حساس پړاو ته داخلي شوی او په کوچنۍ تیروتنه خرابیدای او په یوخه خبره خې کېدای شي. دا سیمه اونړې په مسایلو کې اوري چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي ترکیه له روسیې څخه د استلور سو دافي هوا توغندیو په اخستو کې جدي ده. خو تر دې او نور رپورټونو مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان سیمه اونړې خبرونه له فرشتي جلال زیاورو.
په کابل کې نن په حمله کې نن د حملې مسولیت د داعش وسلوالي ډلې واخیست. د افغانستان د جمهور رئیس میرمن وایي د سولې داسې موافقه به ونشي چې د ښځو پرمختګ ته خنډ پیښ کړي. او د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي که دا رپورټونه تایید شي چې شمالي کوریا د راکټ ویشتلو یوه ځانګړې سیمه بیا رغوي ډېر به مایوس شي. پوره خبرونه واوري. په کابل کې د نننۍ حملې مسولیت د داعش وسلوالو اخیستی دی. د جرمني خبري اژانس وایي داعش پر عماق ویبسایټ دا معلومات خپره کړي دي. عماق هغه ویبسایټ دی چې عموما د داعش خبرونه خپروي. د افغانستان د عامي روغتیا وزارت ویاند د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې په نننۍ حمله کې 22 تنه زخمیان شوي دي. د فرانسې خبري اژانس هم د زخمیانو شمیر 22 او د مړو شمیر 3 څرګند کړی دی. په کابل کې د استقلال روغتون مشر حدود الله نوري نن د ازادي راډیو ته وویل چې د دوی روغتون ته د حملې له ځایه یو مړی اول زخمیان ورول سوی دی. نوری ازادی راډیو ته ویل چې په زخمیانو کې درې ماشومان دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې راکټي حمله د دیموکراسۍ د مدني ارزښتونو او د افغانستان د خلکو یو ضد عمل بللی دی. د ارګ مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې ویل سوي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د امنیت ټینګولو لپاره له ټولو امکاناتو کار اخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم دا حمله غندلې ده. د دې وزارت ویان محمد فیصل نن پر ټویټر لیکلي پاکستان له تروریزم او افراطیت سره په مبارزه کې د افغانانو سره ولاړ دی. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وای په کابل کې د نننۍ حملې لارښود نیول سوی دی. په کابل کې نن د وحدت حزب د پخوانی مشر عبدالعلي مزاری په یاد پر جوړه شوې غونډه راکټي حمله وشوه. په دشت برچی کې په نننۍ غونډه کې د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، پخوانی جمهور رئیس حامد کرزای، جمهوری ریاست ته کاندید محمد حنیف اتمر او یو شمېر نور پیژندل شوي سیاسي کسان موجود وو. محمد حنیف اتمر په ټویټر لیکلي چې د پیښ له ځایه روغ کور ته رسېدلی خو اته تنه ساتونکي زخمیان سوي دي. په حمله کې جمهوری ریاست ته کاندید عبداللطیف پدرام هم زخمی سوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم چې په دې غونډه کې وو په یو ټویټ کې ویلي چې دا حمله د تروریستانو کار دی. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال خوشحال سادات پر ټویټر لیکلي چې دا حمله د روشان ټلیفوني شبکې له یوه برجه چې د پغمان او اتلسمې ناحیې ترمنځ وو شوی. دا هغه ویلي چې له همدې ځایه راکټ ورویشتل سوی وو او د حملې تنظیمونکی ځای پر ځای نیول شوی دی. د کندهار چارواکي وایي چې غورک ولسوالۍ له طالبانو ونیوله. په جنوبي ولایتونو کې د ملي اردو د 215 اتل قولي اردو مرستیال تورن احمد صادق عیسی نن ازادي راډیو ته ویلي چې د کندهار په معروف شاولي کوټ میوند او غورک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات روان دي. هغه ویلي چې غورک ولسوالۍ له طالبانو خلاصه سوې ده او په میوند معروف او شاولي کوټ ولسوالیو کې هم ډېر پرمختګ سوی. طالبانو په دې اړه څه ویلي؟ د افغانستان د جمهور رئیس میرمنی نن موبایل پر افغانستان کې به داسې سوله ونسي چې د ښځو پرمختګ ته خنډ پیښ کړي. رولا غنی چې په افغانستان کې د بی بی ګولې لقب ورکړ سوی نن په کابل کې د ښځو ژورنالیستانو د ملاتړ د ادارې لخوا په جوړه شوې غونډه کې دا څرګندونې کړې دي. په داسې حال کې چې په دوحه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانستان پر سوله د طالبانو له استازو سره خبرې کوي. په کابل کې د ښځو د حقونو یو شمېر مدافع ډلې د اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې هغه پرمختګونه چې په وروستیو 10 کلونو کې شوي شایي د بیړنۍ موافقې په صورت کې تر پښو لاندې سي. خو رولا غنی نن ښځو ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د سولې د هرې موافقې په برخه کې به د شذو رول په پام کې نیول کېږي. د افغانستان جمهور رئیس هم په مکرر ډول ورته خبره کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې که دا رپورټونه تایید سي چې شمالي کوریا د راکټ ویشتلو یوه سیمه بیا رغوي، ډیر به مایوسه شي. ډونالډ ټرمپ د فبروري په 28 او 29 په ویتنام کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په دې اړه چې د کوریا ټاپو وزمه له اټومي وسلو پاکه شي خبرې وکړې، خو کومه موافقه ونه سوه. په امریکا کې دوو څېړنیزو ادارو او د شمالي کوریا خبري اژانس یونیهاپ د مارچ 15 وویل چې د شمالي کوریا رژیم د سوهای په نوم د میزایلو د ویشتلو یو سټلایټ مرکز ته چې د پینګیانګ په شمال لویدیځ کې دی بیا رغوي. ډونالډ ټرمپ پرون په دې اړه په سپینه ماڼۍ کې خبریالان ته وویل ټرمپ ویل کیم جونګ اون سره روابط شدي. او د پاکستان حکومت نن ویلي چې د 102 مدرسو کنټرول په لاس کې اخیستی او لږ تر لږه او تر سل زیات وګړي نیولي دي. دا کار په پاکستان کې پر افراطي اسلام پالو ملیشه ډلو د بندیزونو د زیاتولو لپاره شوی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې د قانون د حاکمیت ادارو 121 وګړي توقیف کړي دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. خبرونه مو واورېدل، فرشتې جلال زئی درته وړاندې کړل. وړاندې به په خپرونه کې واورئ چې نن په کابل کې د هغو بریدونو پړه د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې چې د عبدالعلي مزاری چې پخوانی جهادي مشر دی وو د هغه د تلین په مراسمو باندې شوي دي. په دغه مراسمو کې یو شمیر افغان چارواکي او سیاستوال راټول شوي وو. مراسم ګډوډ شوي دي او د تلفاتو رپورټونه هم لرو. تازه معلومات به په دې اړه درته وړاندې کو. دا به مو واورئ چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي هیئت ترمنځ روانو خبرو اترو یو څارونکي حضرت عمر رضا خلوال وایي چې د قطر خبرې خپل حساس پړاو ته داخلې شوې.
خبری په اساس پړاو کې دي، هم پرمختګ شته دی او هم کیدی شي چې په کوچنۍ خبره باندې روانې خبرې متضرر شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه په هیواد کې د خصوصي سکتور په وړاندې د نامنیو له ډېرې دوه اندېښنه لري. دا موضوع هم څېړو که وخت او ځینې نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان وایي ترکیه له روسیې څخه د اسلور سوا دافي هوا توغندیو په اخیستو کې جدي ده. کور کلی اونیس پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام هم مهدروي. دوستانو په خبرونو کې مو واوریدل چې نن په کابل کې هغه مراسم د توغندیو او راکټونو تر برید لاندې راغله چې د پخواني جهادي مشر چې د پخواني جهادي مشر عبدالعلي مزاري د تلین په مناسبت جوړ شوی و. په دې مراسمو کې یو شمیر افغان چارواکي سیاستوال هم ګډون درلود او په برید کې د مرګ ژوبلې رپورټونه هم ورکړل شوي. تازه حال څه دی په کابل کې؟ زما همکار همدا اوس راسره د تلیفون بلکې د کابل د سټوډیو نه په تماس کې دی، رحمت الله افغان موضوع څارلې ده. افغان صاحب نور بل تاسو واورو.
مننه ان صاحب، تاسې او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه تا چې یادونه وکړله، جګړه لا هم روانه ده او د تلفاتو په اړه باندې بیلابیل ارقام ورکول کیږي، خو څو شپې وړاندې ازادي راډیو د عامې روغتیا وزارت له ویان ډاکټر معیار سره خبرې وکړې. ډاکټر معیار ازادي راډیو ته وویل چې ته په دې پیښه کې تر اوسه پورې 22 کسان ټپیان دي او 3 تنه هم وژل شوي دي چې په ټپیانو کې 3 تنه ماشومان او یوه ښځه شامل دي. معیار وایي
در سر انفجارات امروز در کابل به تعداد 22 تن مجروح و 3 تن شهید شده که در بین مجروحین 3 طفل و یک خانم است و مجروحین به سری وقت کمک های لازم طبی و جراحی صورت گرفته. وضعیت اکثرش هم قناعت بخش.
بل خو په کابل کې د استقلال روختون رئیس ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې له ځایه دوی ته ولس ټپیان او یو مړی وروړل شوی چې په ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. بل خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د جګړې د مهارولو لپاره ځانګړي ځواکونه سیمې ته رسیدلي دي او هغه کور یې محاصره کړی ده چې د مزاري پتلین باندې ورنه د هوانو ډزې کیږي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل
الله هم په اتلسم حوزه کې په کوم ځای نه چې د هوان فایر کېده د هماغه ساحه کې دښمن حضور لري زموږ ځانګړي ځواکونو هغه کور محاصره کړی دی. همدا اوس ځانګړي ځواکونو عملیات په دښمن باندې روان دي. هڅه دغه ده چې ژر تر ژره دوی پناه شي او له منځه ولاړ شي. تلفات دقیق شمېر هم په محض دی چې نهایي کېږي دقیق کېږي کره کېږي موثق کېږي نهایي معلومات به وروسته له تاسو سره شریک کړو.
بلی ان سب د پتاه سال کې د چې د وحدت ګوند په خوانی وجل سوي مشر عبدالعلي مزاري څلورويشتم تلین په مراسمو کې چې په کابل کې جوړ سوي په خوانی ولس مشر حمید کرزي یو شمیر سیاستوالو او د جمهور ریاست ځینو کاندیدانو هم ورکی ګډون کړی وو. که څه هم تر اوسه د تلفاتو په اړه باندې کره معلومات یا بشپړ معلومات په لاس کې نشته خو د جمهور ریاست کاندید حنیف اتمر ویان په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي چې په دغه پیښه کې حنیف اتمر چې هم ګډون کړی وو اته ساتونکو برسیرن ټپیان سوي دی او د تزیان نه درې سدلې. بل خو ویل کیږي چې د جمهور ریاست یو بل کاندید لطیف پدرام هم په دغه پیخه کې ټپي سوی دی. ان څه دغه پیخه د دغه حمله مسولیت وسلوالو داشتلې په غاړه اخیستې ده او بل د لسی چې دغه جګړه څو وخت مهرای او په دې اړه به پراتونکو کې د ازادي رادیو او همکارانو ته تازه او بشپړ معلومات ورکړي.
ډیر زیاته مننه رحمت افغان بو چې لا کابل یې د نننیو بریدونو حال راکوه. سم له بریدونو او جګړې اخوا د سولې خبرې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي هیئت ترمنځ روانو خبرو اترو یو څارونکې حضرت عمر زاخلوال وایي چې د قطر خبرې خپل اساس پړاو ته داخلي شوې چې د په وینا په کوچنۍ تیروتنه خرابېده او په یو کوچنۍ خبره خکیدای شي. ښاغلی زاخلوال چې د شپنورو افغان سیاستوالو په ملتیا د قطر د غونډې له رسمي خبرو بهر په ناستو کې برخه اخیستي ازادي راډیو ته وویل چې په خبرو کې په کافي اندازه پرمختګونه شوي دي. اکرام الله اکرام تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې د قطر په مرکز دوحه کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ خبرې روانې دي د روانو خبرو اترو یو څارونکي حضرت عمر زاخلوال د دغو خبرو اساس پړاو ته د داخلېدو خبر ورکوي. ښاغلی زاخلوال چې مخکې په پاکستان کې افغان سفیرو د یو شمیر نورو افغان سیاسینو په ملتیاي د قطر د ناستې له رسمي خبرو بیرون په ځینو ناستو کې برخه اخیستې ده. نوموړي د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قطر په خبرو کې کافي اندازه پرمختګ رامنځته شوی او بین الافغاني خبرو اترو ته زمینه برابر ده.
خبر په اساس پړاو کې هم پرمختګ شته دی او هم کېدای شي چې په کوچنۍ خبره باندې رواني خبرې متضرر شي او یا په کوچنۍ خبره باندې مخکې لاړ شي. دی وی خوا سره دا نیت د دې نشته یا بیا وسیلګي دې ته نشته دی چې خبرې ورته خراب شي. چې دا البته زه په خفال باندې نیسم او امیدواری می داده چې دغه پړاو د خبرو دی بریالي پایلې ولري.
دی وای د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خاني سیاسي مرستيال حکمت خلیل کرزي هم له د سره په دې سفر کې ملتیا کوله. نو موړي ویل چې قطر ته د دوی سفر کوم رسمي بڼه نه درلوده بلکې د سولې دروانو خبرو اترو څخه د خبرې دوه په هدف دوه تتللی وو. طالب ویان زبی الله مجاهد هم ازادي رادیو ته په یو واستول شوی پیغام کې ویلي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په مذاکراتو کې بل څوک حضور نه لري. خاغلی زاخلوال ازادي رادیو سره په خبرو کې دا هم ویل چې د طالب استازو او امریکایي پلاوی ترمنځ پر راتلونکو ناستو کې چې د په وینا ممکن د قطر په مرکز دوحه کې ترسره شي د افغان حکومت پلاوی به هم برخه ولري. په قطر کې د تیرې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره چې مشري مولا عبدالغنی برادر کوي خبرې پیل کړې دي. په دې خبرو کې دوه ورځې د مرغله خو لا هم روانې دي. که څه هم د افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل او افغان خاوره د امریکا په ګډون د نورو هیوادونو پر ضد نه کارېدل هغه مسایل دي چې د قطر د ناستي اصلي اجنډا ده. خو د افغان ولسمشر مرستيال وین عارف سمیم وایي چې په دې ناسته کې په څلور اساسي موضوعاتو بحثونه روان دي چې دوی مستقیما په افغان حکومت پورې اړه لري. خاغلی سمیم د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې چاته اشاره ونه کړه خو ویل چې د سولې هر ډول خبرې چې د افغان حکومت له لوري تایید نشي اجرایوي بڼه نه لري.
په قطر او دوحه کې او کابل هر کې وی چې هر ډول مذاکرات روان وي تر هغې پورې چې د افغانستان د حکومت لخوا تایید نشي او د افغانستان د حکومت په مالکیت نه وي هغه اجرایوي نه ده. تاسو پوهیږئ په دوحه کې په څلورو مواردو خبرې روانې دي چې په هغې کې دوه مستقیما د افغانستان حکومت پورې راجع کیږي، چې په هغې کې یو اوربند دی، تعزیراتو مثلا لرې کول، بندیانو خوش کول او ځینې نور موضوعات دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د اجرایي پلاوي غړي قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته ویلي چې په کابل کې له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د یو باصلاحیت افغانستان شموله پلاوي پر جوړېدو کار روان دی او دا پلاوي به په لنډ راتلونکي کې په قطر کې د سولې خبرې پیل کړي. بلخوا ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې پایدار سوله هغه وخت راتلی شي چې افغانان په خپلو کې خبرو ته کښېني. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر دې خبرې ته په هغه راپور کې اشاره کړې ده چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو مرکزي دفتر ته سپارلې ده. ټاکل شوی چې د راتلونکي اونۍ د دوشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هم د افغانستان د سولې پر مسلې خبرې وشي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
دوستان زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوریدئ. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. په همدې موضوع چې اکرام پرې رپورټ وړاندې کړ، زما بل همکار اجمل تورمان د اقتصادي چارو وبخې د سیاسي چارو له کارپو انتظار خادم سره مرکه کړي. له ښاغلي خادم څخه یې په پیل کې پوښتلی دي چې د قطر د خبرو روان بهیر ته په کوم نظر ګوري.
زه د روب او رجا ترمنځ قرار لرم، یعنی زما تحلیل به په عین وخت کې ډېر محتاطانه خوشبین یو، په عین وخت کې زه د ویرې خبره هم کوم. زما دپاره 80% یا 90% د سولې خبرې د قناعت وړ دي. جګړه ده، ژوره ده، مختلف اړخونه دي، کلونه کلونه تیر شوي دي. د دې لوی معضلې حل دا په څو ورځو کې نه کېږي، همداسې چې د بندو دروازو تر شا خبرې روانې دي همداسې باید روانې اوسي. زه باور لرم چې د افغانستان د حکومت مداخله یا حضور به لا پر رنګ کړی وي دغه مجلس، ولی کله که داسې هم روان دي فکر کوم چې د افغانستان د حکومت سیادت او مهارت به دا وي چې خپل دریز د امریکا په دریز کې ورننه باسي، یا حداقل خلیزات داسې استازي کې چې دوی د فکر یا د دریز انعکاس هم هلته وکړي. زه فکر کوم چې ډېر ښه روان دي، حساس پړاو دی په دې کې. زه د نقیزي خبرې کول، تور سپینې خبرې کول، دلته حساسیت پرانګیزه خبرې کول، دلته سوله د سیاسي قالب نه دل دا سوله خرابول شي، ولی په مجموع کې سوله خرابانه ده.
بله ښاغلی خادم، تاسو هم د خبرو ته د ګډون لپاره ویل کېږي چې تللی وای قطر ته.
متاسفانه چې یو څه ستونزې پیدا شوې، زه لاړم تر دوبۍ لاړم خو بېرته راستون شوم افغانستان ته.
د بین الافغانی خبرو لپاره څومره زمينه برابر ده؟ ویل کېږي چې ډیر پرمختګ په دې برخه کې شوی او شاید په راتلونکي غونډه کې چې په قطر کې جوړیږي د افغان حکومت د پلاوی په استازیتوب بین الافغانی خبرې پیل.
لاول می دا خبره کړې و چې د افغانستان د حکومت پرته سول نه ممکن نه ده. خبره هڅه دا و چې سموده د افغانستان د حکومت د موقتی اداره د ملي وحدت حکومت پاتې ته د ختم شي، یا موقت اداره راشي، او یا به هم همدغه حکومت وي ولی هغه سي باصلاحیت بنوي لکه څنګه چې د جدي تراول پورې جزات راول پورې. نو په دې خاطر باندې فکر کوم چې د افغانستان د حکومت استازي به خبرې کوي که خبرې ونه کی د سولې راتګ ممکن نه دي، یا دا چې دا حکومت دوره پای ته رسیدي بیا یو بین افغاني چې د سیاسي اپوزیسیون مدني ټولنو علما او لدونه یو هیئت جوړ شي او د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو په اساس خبرې وکړي. او که دا څه ونه شي د افغانستان
بیا به ډېر فکر نه کوي چې ځندنه به شي د سولې خبرې.
تاسو باید انتظار وکړو چې ځندنه هم شي بیا هم پایله خوږه ده.
انتظار خادم د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه چې د قطر د سولې په بهیري نظر څرګندوه.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د ولسمشر محمد اشرف غنی میرمن بیبی ګل وایي هیڅکله به داسې سوله ونه شي چې د افغانستان د ښځو لاسته راوړنې پکې په پام کې نه وي نیول شوي. همداشان د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست وزیر وایي د سولې په مذاکراتو کې به د افغان میرمنو پر ټولو اندېښنو په دقیقه توګه بحثونه کیږي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د ولسمشر غنی میرمن بیبی ګل وای افغان میرمنې چې د سولې په مذاکراتو کې د خپل لاستراوړنو په اړه اندېښنې لري زه ورته اندېښمن نه یم ځکه ډاډمن یم چې په دغه مذاکراتو کې د افغان میرمنو لاستراوړنې او ارزښتونه په پام کې نیول کیږي مهربان غنی دا خبرې د پنځشنبه په ورځ د خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز د دوهمې کلیزې پنمانځ غونډه کې وکړې او ویل چې افغان مېرمنو په وروستیو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې د پام وړ پرمختګونه کړي او هیڅوک نشي کولی چې سترګې پرې پټې کړي دیو بل ټول یو ډول خفه دي چې د سولې مذاکرات به څه نتیجه ولري خو زه خفه نه یم ځکه زه پوهیږم چې اوسنی حکومت د ښځو د لاسته راوړنو ملاتړی دی هیڅ سوله به ونه شي چې مېرمنې په مذاکراتو کې نه وي او رایې ورنه وانخیستل شي مهربان غنی وویل په تیرو شاوخوا اتلسو کلونو کې د افغانستان مهمه لاسته راوړنه د بیان ازادي ده او باید وساتل شي دې دا هم وویل افغانستان له اوازو ډک دی خو د رسنیو کارکوونکي باید دقت وکړي چې کومه اوازه سمه او کومه ناسمه ده مهربان غنی همداشان د خزینه خبریالانو د ظرفیتونو په لوړولو او د دوی د امنیتي ستونزو په لرې کولو ټینګار وکړ په ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی حسینه ساپی چې د سولې د مذاکره کوونکي ډلې غړې هم ده وویل سوله د ټولو افغانانو هیله او غوښتنه ده او د هیواد په نامنیو کې د نارینه او ترڅنګ ښځې هم قرباني شوې دي مېرمن صافی هم د سولې پروسې ته اشاره وکړه او وویل
از آدرس تیم مذاکرات اطمینان بکم
دی وویل د مذاکراتو د ټیم له آدرسه ډاډ درکوم چې هر اندېښنه چې تاسو لرئ په پام کې نیول کیږي او د مذاکراتو د میز پر سر به کې خودل کیږي ډاډمنه وسئ اطمینان
داشته باشئ
د افغانستان د خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز رئیس فریده نیکزاد له یو کال راورسته د دغه مرکز غنې لاسته راوړنې بیان او د دولت له بیلابیل اورګانونو هیله وکړه چې د هیواد د خزینه خبریالانو امنیتی او اقتصادي ستونزې ته پام وکړي د یادونه ده چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د خبرو په پیل سره یو شمېر افغان خزو ته د اندېښنې پیدا شوې چې د دوی لاسته راوړنې به په هیڅ حساب او یو ځل بیا به د طالبانو د واک منی حالت تستنی شي خو افغان حکومت ژمند دی چې د دوی لاسته راوړنې به خوندي وي خان محمد سین آزادی راډیو کابل
په غزنی کې هم ډېرې مېرمنې وایي چې په افغان سوله کې د دوی ونډه مهمه ده د افغان خبریالانو کمیټې له لوري د چهارشنبه په ورځ په دې اړه په یوه جوړه شوې غونډه کې ویناوالو په سوله کې د مېرمنو پر رول ټینګار وکړ حبیب الرحمن تاثیر په اړه رپورټ راکړي
د افغان خبریالانو خوندیتوب کمیټې له لوري په غزنی کې د سولې په برخه کې د ښځو د رول لوبولو په اړه یوه ورځنۍ غونډه وسوه په دغه غونډه کې لسګونو تنو مېرمنو ګډون کړی و او ځینو یې ویناوې وکړې ویناوالو وویل ښځې په هر اړخیزه توګه کولی سي چې د سولې په ټینګښت کې ښه رول ترسره کړي دوی په جګړه کې پر ښکېلو غاړو غږ وکړ چې د خپلو خویندو او میندو په خاطر دې له جګړې لاس واخلي په غزنی کې د ښځو چارو رئیس شکوریه ولی له غونډې څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل په سوله کې د ښځو رول تر بل هر چا مهم دی
زنان نقش مهمه د پروسې سول دارن
دا وای شزی په ځانګړي توګه میاندې کولای شي سول لمړی خپل کورنوي څخه پایل کړي هغه باید خپل ځامن له جګړې کولو څخه را منع کړي خو د دې ترڅنګ شزی هم باید خپل خوندانو ته په جګړې نه کولو ټینګار وکړي هغه له هیواد سره مینې ته راوبولي تر څو له دولت او د سولې له پروسې سره یو ځای شي مدني فعال خاطره سلطانی هم په سوله کې د ښځو رول اړین ګڼي خو وای باید هغه په دې برخه کې په کارلاس پوري کړي
د کنارزي کې مردان نقش فعال درن باید خانم هم نقش
ازادي راډیو ته ویل کوم پریکړه چې سړی کوي باید ښځې هم راووځي او وند پکې واخلي چې یو برخه هم سوله ده ښځې باید رول پکې ولوبوي او رول یې ځکه مهم دی چې ښځې د ټولنې نسل نه تربیه کوي
نسل جامعه را تربیت میکنن بزنه
په غزنی کې د ښځینه خبري اعلان او ټولنې مشر خدیجه اشرفي بیا وایي دولت هم د سولې په برخه کې د ښځو ونډه کمرنګه کړې ده ازادي راډیو ته وویل یوې خوا ته باید ښځې په خپله راپورته سي او بلې خوا ته دولت ونډه ورکړي
اول مهمه مسله دا ده چې باید مخپله پورته سو غږ موچت کو دوهمه مسله دا ده چې هغه څوک چې دا پروګرامونه تنظیموي دا برنامه تنظیموي اول کار به دای چې دوی باید ونډه ورکړي خزینه وته تر څو مو وکولای سو چې د خزینه ونډه په سوله کې او په هر برخه کې مو زیاته کړو
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د سړو تر څنګ ښځې هم په ډېر سخت او جګړه ییز وضعیت کې ژوند تېروي چې په دغه جګړه کې ډېری وروڼه زامن او د کورنیو نور غړي له لاسه ورکړي دي او سولې ته سخت لیواله دي.
نیما نړۍ د ښځو لپاره ځانګړې خبرونه
د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ.
د افغانو ښځو ستونزې
لاسته راوړنې
او حل لارې.
تاسو هم کولی شئ په دې دوه ساعته ژوندۍ خبرونه کې اړیکه ونیسئ.
دا خبرونه د جمعې په ورځ له 10 تر 12 بجو مه هېروئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه په افغانستان کې د خصوصي سکتور په وړاندې د نامنیو په ډیریدو اندېښمنه ده. د دې خونې مسؤلین وایي د روان وضعیت دوام د خصوصي سکتور فعالیتونو ته زیان رسوي او له افغانستان نه د پانګې د ایستو سبب کیږي. اکرام الله اکرام پرې رپورټ راکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د 1490 لمریز کال په اوږدو کې اویا سوداګر یا اختطاف شوي او یا هم پانګه غلا شوې ده. د دغه خونی مسؤلین وایي شاید د زیانمنو سوداګرو شمیر له دې ډیر وي، ځکه د دوی په وینا زیات شمیر سوداګر د سوداګرۍ خونې او یا هم امنیتي ځواکونو سره د پیښې له شریکولو غیر له اختطاف کوونکو سره معامله کوي. د دغه خونی مرستیال توفیق داوري د پنځم به پورز ازادي رادیو ته ویل چې د امنیتي غوښونو ډیرې دل د خصوصي سکتور په فعالیتونو منفي سويره غړولې او افغانستان د پنګ د وستلو لامل ګرځي.
خصوصي افغانستان
د خصوصي سکتور د هیواد د اقتصاد پایی دی. د پنګوالو امنیت پای د حکومت لومړی توب وي. خودل ته د اختطاف، چور چپاول او غیر قانوني پیسو اخیستلو ډیر خطر خصوصي سکتور ته متوجه دي. که د پنګوالو فزیکی امنیت ټینګ نشي نو افغانستان به د پنګ او پنګوالو د تیښتې لامل وګرځي. خاغلی داوری که اتصه هم لافغانستان دا ویستل شوی پانگی دقیق شمیری وران دی نکلی خوبی ویل چه وست محال زیاد شمیر پانگوال لافغانستان دا پانگی دا ویستل و پا حد سکیدی. وصلوالی حملی دا موتور اغلا انسان تختوانا جیب وحل او دا وحشت خپراول یوازی دا پانگوال و خصوصی سکتور پا وران دی پرتی سنجی ندی، بلکی لدی پا دی دو دا کابل خاریان و حتی حکومتی چارواکی هم پا امان کی ندی. تازه دا افغانستان دا سوداگری و صنعت وزارت دا نندارتونو دا جوڑولو پر رئیس زبیح الله یوسفی په کابل ښار کې حمله شوی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په رڼا ورځ د کابل د مکرریانو په سیمه کې چې یو امن سیمه بلل کېږي د چاقو لرونکو کسانو تر حملې لاندې راغی چې هدف یې د وژل وو. یوای د سهار اتنیمی بجې وی چې غوښتل مې د دفتر په لور حرکت وکړم. دوه کسانو چې لمخ کې راته کمین نیول او کله چې ما غوښتل د موټر دروازه خلاصه کړم، یوی پرته له کوم سوال او ځواب پر ما د چاقو په وسیله حمله وکړه. په ټوله کې جنایتونه شته. د دې تر څنګ زه د ورته نورو پیښو سره چې هدف یې غلا و هم مخ شوی یم. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نصرت رحیمی وایي چې په خاغلی یوسفی حمله د د وژلو نه بلکې د موبایل د غلا کولو په هدف و چې پولیس د مجرمینو د نیولو هڅه کوي. نوموړي همداشان د سوداګرۍ او صنایعو خونی د مسؤلینو اندېښنو ته په اشاره سره وویل چې د پانګوالو د ځان او مال ساتنه د امنیتي ارګانونو د کارونو لومړی توب دی. د وای د پنګوالو امنیت د کابل د امنیت قومندانۍ په لومړیتوب کې ځای لري. د کورنیو چارو وزارت رهبرۍ اړوندو برخو ته جدي لارښوونه کړې چې د پنګوالو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه ګواښ کوي چې د دغه ډول وضعیت دوام نه یوازې په خصوصي سکتور منفي تاثیرات لري، بلکې د اقتصادي فعالیتونو د کمښت او په هیواد کې د بیکارۍ د زیاتېدو لامل هم ګرځي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې ترکیه له روسیې څخه د استلور سو د هوا توغندیو په اخیستو کې جدي ده. واشنگتن د ترکیه او روسیې د دې معاملې له پلان سره مخالفت کړی. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل دروري.
ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د ترکیه او روسیې ترمنځ د استلور سو د هوا توغندیو د پیرودلو معامله قطعي ده او په دې کې هیڅ پوښتنه نشته چې ترکیه به له دې معاملې پشاشی. خغلی اردوغان چې پرون د ترکیه له 23 کانال ټلویزیون سره په مرکه کې خبرې کولې، زیاته کړه چې ترکیه د استلور سو توغندیو له پیرودو وروسته خای د دې توغندیو د یو پرمختللي ډول S-1500 د پیرودو په برخه کې هم اقدام وکړي. روسی رسانه یو راپور ورکړی چې ترکیه غواړي د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د اس 300 توغندیو 4 دسګاوی وو پیری. انقره وایي د دې توغندیو د ټولې بیې یو برخه یې روسیې ته ورکړي او تمه ده چې دا سیستم به په نومبر میاشت کې ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبه په ورځ یو ځل بیا ترکیه ته د دې معاملې په اړه خبرداری ورکړ او ویې ویل که ترکیه دا کار وکړي نو امریکا ښایي دې هیواد ته F-15 ډوله پرمختللې جټ جنګي الوتکې ورنه کړي. متحدو ایالاتو له پخوا راهیسې ویل چې S-400 دافع هوا توغندي د ناټو له سیستم سره له تخنیکي پلوه سمون نه لري. د امریکایي چارواکو په وینا د دې توغندیو له پلورلو څخه د روسیې هدف دا دی چې د ناټو د متحدانو ترمنځ یووالی زیانمن کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان رابرت پالادینو د سه شنبې په ورځ وویل متحدو ایالاتو ترکیې ته واضح خبرداری ورکړی چې که S-400 توغندي وپیري نو نتیجه به یې دا وي چې واشنګټن به هم ترکیې ته د F-15 جنګي الوتکو پر پلورلو بیا غور وکړي او دې هیواد ته د نورو وسلو پر ورکولو هم ناوړه اغیز کولای شي. امریکا له دې مخکې موافقه کړې وه چې د F-15 الوتکو د 5م پرمختللې نسل 100 الوتکې ترکیې ته ورکړي خو تر دې دمه یې یوازې 2 ورسپارلې دي. د امریکا کانګرس تیر کال د پاتې الوتکو په سپارلو کې د ځنډ امر وکړ. متحدو ایالاتو مخکې هم خبرداری ورکړی و چې که ترکیه S-400 توغندي وپیري نو ترکیې ته د دې توغندیو د امریکایي معادل سیستم پاتریوټ توغندیو د ورکولو معامله به هم فسخه کړي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو د مازیګر 4:30 بجو ته. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو مهم اس ټکی ته راوړی.
په کابل کې د نننۍ حملې مسؤلیت د داعش وسلوالو اخیستی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وحیدالله مایار نن د ازادي راډیو ته وویل چې په حمله کې 22 تنه زخمیان دي، 3 تنه وژل سوي دي او په زخمیانو کې 3 کوچنیان او یوه ښځه دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په کابل کې نننۍ راکټي حمله او چاودنې د دیموکراسۍ او د مدني ارزښتونو ضد عمل بلل دي. د ارګ له مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې راغلي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د امنیت ټینګولو لپاره له ټولو امکاناتو کار اخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په کابل کې حمله وغندله. د دې وزارت ویان محمد فیصل نن پر ټویټر لیکلي پاکستان له تروریزم او افراطیت سره په مبارزه کې د افغانستان له خلکو سره ولاړ دی. د پاکستان حکومت نن وویل چې د 102 مدرسو کنټرول په لاس کې اخیستی او تر 100 زیات وګړي نیولې دي. دا کار په پاکستان کې پر افراطي اسلام پالو ملیشو د فعالیت د بندیزونو لپاره شوی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت نن په اعلامیه کې وویل چې د قانون د حاکمیت ادارو 121 وګړي توقیف کړي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې که دا راپورونه ثابت شي چې شمالي کوریا د راکټ ویشتلو یوه سیمه بیا رغوي ډېر به مایوس شي. ډونالد ترامپ ویلي چې په دغه سیمه کې په یوه کرغیړنه ستونزه کې ښکیل دي چې باید حل سي، خو ویلي دي چې له کیم جونګ اون سره چې د شمالي کوریا مشر دی ښه روابط لري.
دوستانو تاسو کولای شئ چې دا او نور خبرونه په تفصیل سره زموږ په ویبپاڼه zadiradio.com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ولولئ. اوس هم واصل وسال له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په ماليزیا کې د ایر مارین په نوم څلور اړخیز ټورنمنټ کې ګډون کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان شمس امینی ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې له افغانستان سربیره د ماليزیا، عمان او سنگاپور لوبډلې ګډون لري. ښاغلی امینی وایي دغه سیالۍ د لومړي ځل لپاره د ایر مارین په نوم د ترانسپورټي شرکت په نوښت ترسره کیږي. په دغه خبره دغه څلور اړخیزې سیالۍ د کب له 9 څخه د وري میاشتې تر 10 نیټې پورې د ماليزیا په کوالالمپور کې کیږي. افغانستان په دې سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د کپ په 9 د عمان د فوټبال ملي لوبډلې په وړاندې د ورځې په 1 کوي. د افغانستان د فوټبال ساحلي ملي لوبډله د ساحلي فوټبال نړیوال جام د ټاکنیزو سیالیو په لړ کې نن د ماليزیا په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغو سیالیو ته افغان لوبډلې پوره چمتووالی نیولی او د ماليزیا په وړاندې به ښه وځلیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون لخوا دغو سیالیو ته له یو لړ تمریناتو وروسته د دوو ګول ساتونکو په ګډون لس لوبغاړي غوره شوي وو. او د سویلي افریقا د کرکټ ملي لوبډلې د 50 ورځنیو سیالیو په دوهمه لوبه کې هم سریلنکا ته ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې سویلي افریقا لومړی بیټنګ وکړه او د ټولو لوبغاړو په زیان په 15.1 رنو کې سریلنکایي کرکټ لوبډلې ته د 225 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې د سریلنکا د کرکټ ملي لوبډلې په 2.2 رنو کې د ټولو لوبغاړو په زیان یوازې 1.3 منډې وکړې او لوبه یې د 113 منډو په توپیر بایلوده. د دې وړاندې په لومړۍ لوبه کې سویلي افریقا سریلنکا ته د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړې وه. ټاکل شوې د دواړو لوبډلو ترمنځ درېیمه یوازینۍ لوبه د روان کال د مارچ میاشتې په 10 نیټه په جوهانسبرګ کې وشي.
په پاکستان کې حکومت په دې هیواد کې د ډیرو غیر قانوني ډلو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي. په دې عملیاتو کې تر اوسه د لسګونو دینی مدرسو کنټرول حکومت په لاس کې اخیستی او لسګونه مشکوک کسان نیول شوي. په اړه یې احمد تکل تفصیل وړاندې کوي.
پاکستان په خپل قلمرو کې د غیر قانوني ډلو پر ضد د اقداماتو په ترڅ کې د 102 مدرسو کنټرول په لاس کې اخیستی او 121 مشکوک کسان نیولی دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په نیول شویو کسانو کې د جیش محمد ډلې د مشر مولانا مسعود ازهر زوی او ورور هم شامل دي. جیش محمد همغه ډله ده چې په هندي کشمیر کې د فبروري د 14 د حملې مسؤلیت یې ومانه. د خونړۍ حملې د هند له 40 زیات ملیشه ځواکونه ووژل. د هند حکومت له دې حملې وروسته د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د دې ډلې پر مرکزونو بمباري وکړه چې له دې سره د هند او پاکستان ترمنځ د جګړې د پیل ویره رامنځته شوه. خو په عین حال کې نړیوالو قدرتونو پر پاکستان فشار زیات کړ چې د جیش محمد په ګډون د هغو ډلو پر ضد جدي اقدامات وکړي چې په هند کې تروریستي حملې کوي. پاکستانی چارواکي وایي د دې ډلو ځپل د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې حکومت پلان کړي او د هند او پاکستان ترمنځ د وروستي کړکیچ په دوام د هند له غوښتنو سره کوم تړاو نه لري. د سیاسي چارو کارپوه رحیم الله یوسفزای وایي په پاکستان کې د ډیره افراطي ډلو پر ضد روان اقدامات د کورنیو او بهرنیو کړیو په اشاره کیږي چې د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ له رامنځته کېدو وروسته یې فشارونه نور هم زیات شوي. خغلی یوسفزی د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته وویل اسلام آباد په کلکه پریکړه کړې چې په خپل قلمرو کې به د نورو هیوادونو پر ضد ورانکارو فعالیتونو ته نور نو اجازه نه ورکوي.
د فوج چارواکو سره ملاقاتونه کېږي. هغه هم دا غواړي چې د غزره پالیسي مستقل او عملي توګه باندې بدله کړي او یو نوې پالیسي راولي چې د پاکستان خاوره د بل هیواد خلاف نه استعمالیږي. دغه ټول چې کوم وسله وال ډلې دي نو د په هکله دې فیصله کړې ده. دا خو سمو مخکې فیصله شوې وه. اوس پرې عمل کېږي چې دوی په پاکستان کې نور فعالیت نشي کولی. ځکه چې دې په وجه باندې پاکستان لپاره مشکلات
د جیش محمد په څیر ممنوع افراطي ډلې په پاکستان کې غنې دینی مدرسې چلوي چې د تروریزم پر ضد د مبارزې د چارواکو په وینا په افراطي ډلو کې د خلکو د استخدام لپاره کارول کیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې اقداماتو پر مهال د ځینو نورو تاسیساتو کنټرول هم په لاس کې اخیستی دی چې څلور دیرش ښوونځي او کالجونه د وړیا مرستو 103 پیته مرکزونه 104 اتیا سیار صحي مرکزونه 15 روغتونونه او د ممنوع سازمانونو 8 دفترونه پکې شامل دي. د سیمه ایزو چارو کارپو افراسیاب خټک وایي پاکستان لومړی په دې هیواد کې د تروریستي ډلو له موجودیت څخه انکار کاوه او وروسته یې بیا د ښو او بدو ډلو خبره کوله. ښاغلی خټک د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته ویل چې اسلام آباد د هغو ډلو پر ضد چې په افغانستان او هند کې ورانکار فعالیتونه کوي په خوا تر دې کله هم جدي اقدامات نه دي کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، نن د ماشوم ټوپ دوره کې د کوچنیانو په مناسبت تغذیه او روزنه خبري کوو. لمون سره میلمه د عامه روغتیا په وزارت کې تخنیکی مشاور سید عبدالحکیم دانش دی. اگر زیو تشریح له ماشوم نه ولرو تر کوم عمر د ماشوم ویلی سو، یعنی هغه د ماشوم ټوپ دوره کومه دوره ده او تر کوم عمر د ماشوم ویلی سو؟
د پرمختګ مقدمه دوره د ژوند یو ډیر مهم پړاو ده چې له امینواری څخه تر اتکلنې پورې دوام مومي. یو پایله او یا نتیجه ده په فزیکی، ادراکی، ژبنی، ټولنیز او روانی آبادو کې د مهارتونو او وړتیاو ترلاسه کولو یو دوامدار پروسه ده. دغه پرمختګ د ماشوم او د هغې د چاپیریال ترمنځ د متقابل عمل په پایله کې منځته راځي. د ماشوم لپاره ښه چاپیریال کوم چاپیریال ده؟ مونږ وایو چې د ماشوم لپاره ښه چاپیریال هماغه چاپیریال ده چې د ماشوم لپاره د روغتیا او د تغذیه اړتیاوې پوره شي، ماشوم د خطرونو څخه په امن کې وي، د لومړنیو زده کړو لپاره فرصتونه او زمینې برابرې وي، د ماشومانو اړتیاوې ته ښه پاملرنه وشي. د ماشوم سره چلند چې ډېر مهم ده، باید میناناک او د ماشوم پرمختګ وهڅول شي.
دومره ته ونه ویل چې تر کوم عمر پورې د ماشوم ویلې سو تر څو کلنۍ پورې د کوچني په لست کې راځي؟
په عمومي توګه خو چې مونږ وایو تر 14 کلنۍ پورې مونږ ورته ماشوم ویلې شو، ولی مقدم طفولیت ستوایو امیدواری څخه شروع کیږي تر اته کلنۍ پورې
د کوچنۍ سو
دا مقدمه دوره شو، د ماشوم تو مقدمه دوره یا لومړنۍ.
بله، اگر تاسو دیدئ چې د دغه دورې په ارزښت خبرې راټول کړئ کنه، چې د یو کوچنی لپاره څومره مهمه دوره ده.
دا دوره د پرمختګ یو حیاتی او طلایی دوره ده. په تیر بیا د دماغ د پرمختګ دوره ده. په دغه عمر کې تر ټولو ګړندۍ وده دماغ لري. په هر ثانیه کې 290 اړیکې د عصبي حجرو ترمنځ جوړیږي.
بله،
د دماغ په وزن او حجم کې 80% تر درې کلنۍ پورې وده منځته راځي، او د ماشوم دماغ په دې عمر کې 2 ځله د بالغ کس د دماغ په پرتله فعاله ده.
فعلا په افغانستان کې د ماشومانو دغه د ودې څرنګوالی په کوم حالت کې روان ده، څه رقم ده؟
افغانستان کې مونږ د تازه معلوماتو له مخې تاسو ته ویلی شو چې متاسفانه 20% زموږ ماشومان په دغه مرحله کې د کمزوري پراختیا په خطر مواجه دي. تر اوسه پورې هم د تغذیې ډېرې ستونزې شتون لري. د بېلګې په توګه 18% زموږ ماشومان تیت قد لري، ویټامین دی کمښت 80% ده، ویټامین ای کمښت 50% ده، او د اوسپنې کمښت 80% چې شودې ورکول کیږي. د میزان چې وګورو 30% ارقام مونږ له روزان سره. له بلې خوا زمونږ د هر یو لس ماشومانو څخه یو یې متاسفانه د دې مهمې مودې په دوره کې دوامدار او جنگونو په شرایطو کې خپل ژوندانه تیروي چې دا ډېر خراب اثر لري. او شاوخوا 30% له احساساتي او چلندي تشوشاتو سره مخامخ دي.
بله، د یو ماشوم لپاره دا یو حیاتي دوره ده. په دغه وخت کې کورنۍ څه وکړي؟ هغه مور، پلار یا د کورنۍ نور مشرانو ته څه کول پکار دي تر څو د یو ماشوم روزي چې هغه ته دغه کوم واده چې د بدن کې کیږي کنه هغه سره کومک وسی، نه دا چې هغه ته خاند وګرځي؟ څه ډول مرسته د کورنۍ لخوا پکار ده؟
یو خو باید د ماشوم لپاره هغه ښه چاپیریال چې مخکې ما وویل هغه باید ورته برابر شي. ښه تغذی، ښه هڅونه، د دماغ هڅونه او آسانتیاوی ورته برابر شي. څومره چې ماشوم ته مینه ورکړي او هغې ته پاملرنه وشي، هماغومره د هغې رواني او ټولنیز اړخونه ښه وده کوي. د هغه زغم ځواک او برداشت پیاوړی کیږي، ځکه مونږ یو معقوله لرو که مونږ د کیسې پایل بدل کړو نو ټول کیسه به بدلیږي. نو ماشومتوب هم د ژوند هغه لومړی پړاو ده. که دغه پړاو ته ښه توجه وشي، د ښه روغتیا بنسټ ایښودلو لپاره یو طلایي فرصت ده، او ګټه یې د ژوند پای پورې حتی راتلونکي نسل ته رسیږي.
تاسو مخکې یادونه کړې چې په دغه مرحله کې باید ماشوم ته ښه خواړه ورکول سي کنه، دغه لږ واضح کړئ چې مثلا ماشوم ته ښه خواړه ورکول سي یا د مور شیدې دي په خوا کې نور شیان دي، څه مرسته کولی سي په دغه باندې که مونږ پوه کړئ؟
ماشوم لپاره مونږ د امیدواري نه ضرورت ده. مثلا په اول درې میاشتو کې باید مور اوسپنه او فولیک اسید ټابلیټونه باید واخلي. متوازن یا مونږ متنوع تغذیه ورته وایو چې د مختلفو ډولو غذایی موادونه باید استفاده وشي. د ولادت څخه وروسته اول ساعت کې ماشوم ته د اولنۍ شوده مونږ چې ورته فلا وایو کنه، دا ډیر مهم ده چې ورته ورکړ شي. شپږ میاشتو پورې خالص یوازې د مور شوده باید ورته ورکړ شي. پس له هغه نه د مور شو دی پسان کې ورته متمم غذایی مواد دغه تمون خه تغذی ورته وایو
کچيري غوښمنو ته مثلا په دغه دوره کې تاسو ویلی چې دلته تر ټولو زیات عصبي رښتې دوی واده کوي په دغه وخت کې ک دوی سره بي غوري وسی دوی ته مناسب خوړه ورنه کول سي نور هم د کورنۍ چاپیریال د سي چې ماشوم په کې آرام و نه وسی دا څومره بد پایلې درلودلی سي
دا ډېر خطرناک پایلې لري کپه دې پړاو کې غفلت وشي مثلا ناکافي تغذی او ناکافي حساونه او تاوتریخواله سره مخامخ شي پلان محال کې دوی د واده د کمخ سره مخامخ کیږي د پیژندنې او ژبنې فعالیت کمخ سره مخامخ کیږي د تعلیمي لاستراولونو کمخ او د شوانزی پرېښودلو احتمال د زیاتوالي سبب ګرځي او په اوږد محال کې د ضعیف اقتصاد او ټیټ تولید سره مخامخ کیږي د روغتیا نور ستونزې لکه د زړه ناروغي په دوی کې ډیریږي او متاسفانه دا نقصان د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالي
اکه تام تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم افغانستان د سیاسي ملک د دلته فقر زیات ده لبلې خو په اکثره سیمو کې د سواد کچا هم ټیټه ده دغه مسایل ته دومره د کورنۍ پام نه کیږي که داسې په غټو ټکو کې راتوي چې هرې کورنۍ ته هغه کې د افغانستان په هر قسمت کې څه کول پکار دي څوک چې بچی د سیاسي وضعیت سره مخ نیسي
د شته غزي ترڅنګ دا ډېر مهم ده چې مور هر میاشت خپل ماشوم تر دوه کلنۍ پورې صحی مرکز ته باید ویسي او هلته صحی کارمندان وزن او قد ګوري که ضرورت و خه مشوره او لارخورد ورته کوي او که کوم ستونزې پیدا کو په ډېر مقدمه مرحله کې یا لومړۍ مرحله کې هغه تشخیصیږي او لازم اقدامات ورته اخیستل کیږي او که ستونزې ډېر و بیا رجعت ورکول کیږي لوړه کچه مراکز وکړه او بل مهم خبر دا ده چې والدین باید مور او پلار په دې باندې پوه شي آگاهي ولري چې دغه مینه ورکول دا مستقیم اغیز لري د ماشومانو په وده باندې خصوصا د دماغ او روحي رواني په وده کې که مثلا ماشوم ته مینه ورکول کیږي په غږ کې نیول کیږي کنه یو ماده ده په وینه کې دغه سطح لوړیږي مونږ ورته اکسیتوسین وایي هورمون ده
دا ماده څومره مهمه ده او څومره ښه رول لوبولی سي
بالکل ډیر مهمه ده حتی د اناتومیک او فیزیولوژیک مونږ ورته وایي یعنی حمله وظیفوي له اړخه او حمله ساختاری یا اناتومیک له اړخه د واده باندې مستقیم اغیز لري دا اړیکه چې جوړیږي عصبي اړیکه دا ښه قوي او در گتاور منسترازی او مستقیم اغیز لري
بله
نو ځکه مینور کول د ماشوم سره لوبه کول هغه سره خبر برخورد کول او دغه شیان په پام کې ونیول شي او ښه چلان ورسره وشي دغه شیان ډیر مرسته کوي او بل مهم خبره ده چې د تاوتریخوال نه باید ماشوم محافظت او وساتل شي
ډیر زیاته مننه زوندای اوسی
تاسو نه هم مننه
قدرمنو دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د عامه روغتیا په وزارت کې د تخنیکی مشاور سید عبدالحکیم خبرې د ماشومانو د تغذیه او مناسب روزنی په اړه واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي تربیه خې چاري
سبای چر عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام
ولی ځینې کورنۍ خپل ماشومان ته د دې لپاره چې د جنسي اړیکو ښکار نشي په هواي نه ورکوي.
وای چې ماشومان سپیسترګي کیږي دا اندې په خاطر
کوم ماشومان د جنسي اړیکو ښکار کیږي؟
ها خلک چې خپل غږ نشي وچتولې لدونه ناوړه ګټه ډیر زیات اخیستل شوی دي.
او کورنۍ ته څه کول پکار دي چې ترڅو ماشومان د جنسي اړیکو ښکار نشي؟
یعنی هغه د وجود هغه ساحه ورته مشخص کړي چې په هغه باندې لاس وهل او یا هم د هغه ځایونه مشو اخیستل جایز نه دي.
خو ګوریدم کو نن په همدې موضوع کې ګوچی ځینې کورنۍ خپل ماشومان ته د جنسي اړیکو پر اړه هیڅ نه وایي او دوی دا فکر کوي چې ګواکې ماشومان به د چا خبره سپینسترګي شي. خو په دې نه پوهیږي چې په دې موضوع د ماشومان په هواي د هغوی د ژوند سره نښتي خبره ده او کېدای شي چې همدا ناپوهي د ماشوم د راتلونکي ژوند د خرابېدو سبب شي. دا چې څنګه خپل ماشومان ته په هواي ورکړو ترڅو د جنسي اړیکو ښکار نشي د راپور ترڅنګ د دینی عالم او د عامو خلکو نظرونه هم لرو. په پای کې د انساني علومو لوی ماستر ضیاءالحق شمس سره غږیدلی وو. زه سهارګل میرزا یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
قدرمنو دوستانو، په ماشومانو جنسي تیری تر ټولو کرغیړان او کرکجن عمل دی چې د دې جرم مرتکبینو ته په اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو کې سزا ورکول کیږي او عاملینو ته یې خلک تل د کرکې او نفرتونو نه په ډکو سترګو ګوري. دا فعل نه یوازې په افغانستان کې بلکې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې تر سترګو کیږي. اکثر هغه ماشومان د دغه تیریو ښکار کیږي کوم چې په دې اړه معلومات نه لري او د ناپوهۍ له امله ښکار شي. نو ماشومانو ته په دې برخه کې ما په هواي د تربيتي مسائلو یو اړخ دی. څنګه چې کورنۍ د ماشوم په ژوند کې اړین رول لوبوي، دا هم دند او مسولیت دی چې خپل ماشومان ته د مخصوصو اندامونو د ساتنې په برخه کې معلومات ورکړي چې څنګه باید خپل ځان وساتي ترڅو د دغه ناوړه عمل ښکار نشي. د بکتیا ولایت اوسیدونکي حلی محسوی سا په دې اړه وایي:
کورنۍ مور او پلار ورته واضح کړي، یعنی کومه مینه جایز مینه ده او کومه مینه دې باعث کېدلی شي چې پاغه کې جنسی تیری اوسیږي، یعنی هغه د وجود هغه ساحه ورته مشخص کړي چې په هغو باندې لاس وهل او یا هم د هغو ځایونه مشو اخیستل جایز نه دي. دا باید ماشومانو ته واضح او صریح وویل شي که هغه هلک وي که انجلۍ وي چې بی ځایه مچوګانې او بل وجود هغو سیمو باندې چې محرم سیمی دي په هغو باندې لاس وهل سره باید مندې او پلرونه او ښوونکي ورته زده کړي.
نوموړی زیاتوي چې کورنۍ باید ماشومانو ته په کور کې داسې فضا برابر کړي چې ماشوم په ډاډه زړه خپل ستونزه له کورنۍ سره شریک کړي او په داسې حساسو موضوعاتو کې په جدي توګه عمل وکړي، ځکه دلته د ماشوم د ژوند او حیثیت خبره ده. او داسې ماشومان هم په ټولنه کې شته چې د جنسي رابطو قربانیان دي او که ترې وپوښتل شي اصلي لامل به یې هم د کورنۍ او لخوا ماشوم ته د مخصوص اندامونو د ساتنې په برخه کې معلومات نه ورکول دي. هڅه وایي
مکتب کې هم دغه موضوعات ته باید ډیره توجه وسیږي. دوکانونو ته ځي، دوی نانوایانو ته ځي، دغه فاصله باندې پوه کړي چې په کومه فاصله کې د یو کس نه ودرېږي. او اکثرا مینه یا د مینې تبارز دوی ته وښیي چې د کومو کسانو نه دوی ته چې کله مینه ورسره کیږي تر کومه حده پورې اوسیږي. کله چې دوکان ته ځو د ویترین د شانه ورته وایي چې سودا ورنه وغواړه. په دوکانونو کې اکثرا مثلا پسخانی دي، که چېرې دوکاندار تانه تقاضا وکړي چې راشه دې ځای نه درته درکومه سودا دې، باید انکار وشي، باید راشي دا موضوع د مور پلار د استاد سره شریک کړي. که چیرې دا حرکت وکړي یا تا په وجود باندې لاس ووهه یا تانه دې بل کوم شي تقاضا وکړه، نو تراشه په واضح الفاظو خپل مور او پلار ته ووایه موږ وکړه شي هغه سره داسې برخورد وکړو چې سبا ورځ ته هم په امن کې اوسېږي، کوم محیط کې چې اوسېږي هغه محیط هم ناولی نه شي.
ځینې کورنۍ بیا په دې اند چې که ماشوم ته په دې اړه معلومات ورکړ شي نو ماشوم به یې سپین سترګی شي. په اکثره کورونو کې زیاتره وخت دا خبرې له ماشومانو پټې ساتل کیږي او یا خو ماشوم سره داسې رویه کیږي چې ماشوم نشي کولای له کومو ستونزو سره چې د کوره بیرون مخ شي خپلې کورنۍ ته ووایي. په دې اړه د لوګر ولایت اوسیدونکي مینا داسې راته د خپلو سترګو لیدلی حال بیانوي:
د ما د سترګو یو لیدلی حال زه تاسو ته ووایم. سایګان او بیچارهګان دا دوه لککانو ډېر ښایسته خلک خانه ښه فامیل و، مور پلار یې معلم ول، خلک زره کې پلار در پلار ډېر بدخویه و. سایګان وخت به چې باندې وتله هلکانه به زرول تېنه به یګان استفاده کوله. هغه هلکانه به د ډاره یو دفه دوه دفې دوی د ډاره پلار ته نه ویل، مور ته به نه ویل چې دا به موږ ووهي یا به موږ ته به قار شي جنگ بشي باندې بم نه پریدي بل اخر اندونه موضوع دي تور سه چې چا الکان بخپل کورو ته بيول یا دفه بيول ول خندې نه استفاده کړي ولا د الکان بیچاره زیات ډیر مجبور شي او کنه وړکی الکان زه چې ډیر مجبور شي او ډیر زورول الک پژړه راغی کورته مورته مورته چې ول مور پلان نس یا با تربیه فامیل نس شو چې نو زیات خفه شو جګر خونه شل نمغم سرغان باندې به پولیس را واستغلکان بندیان کنو دوی د شرم هغه منطقې نه کړه او کله خدای چې چیرته دینو دونه جګر خونه شو چې بیخین یا بد وضعیت مونږ ټول ته واشت په منطقه کې ټول بیخوډار شول
په پرمختللو ټولنو کې په خوانځو کې ورسره پنځم ټولګي د جنسي لارښوونې ځانګړې مضمون تدریسيږي او همدا ده چې ماشوم د جنسي مسایلو په وړاندې حساس شي اسلام په دې تاکید کوي هر هغه څه چې د انسان د زورونې سبب شي باید د هغې موضوع لپاره غږ پورته شي همداشان دینی عالم مولوی نورالله کفسر په دې اړه داسې راته غږېدلی دی
د اخلاقي بېوزلۍ د راټولېدو چې د ټغر راټول سي دې لپاره غږ اوچتول دا یو د شرعي کار ده او حق ده او الله جل جلاله دا حق هر انسان ته ورکړی لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم الله وایي چې چا په مظلومیت سره د مظلومیت خپل غږ اوچت که الله اجازه ورکړې ده الله جل جلاله نو مور پلار باندې او په کورنۍ په نورو غړو باندې لازم دي چې ماشوم دغه اخلاقي بېوزلۍ له اضرارونه او همدا رقم د ناوړه ګټه اخیستلو له اضرارونه پوهې کې او هوښیارې کې او که چیرته په ټولنه کې ته د عمل سره مخامخ کېږي مونږ ته راته ووایه چې مونږ یې مخنیوی وکړو نو د اسلام له نظر نه دا یو مشروع او روا کار ده چې مور و پلار خپل ماشومان داسې بیداره کې او داسې هوښیاره کې چې په ټولنه کې له دوی نه څوک ناوړه ګټه وانس اخیستلی
خبریدونکو د خبرونه په دې برخه کې مو د عامو خلکو نظرونه راخست دي چې اوریدو ته ستاسو پام را بولم
نوم می ایمل افغانده د احمد شاه بابا د مینه اوسیدونکو دا ډیره خبره ده چې موږ تاسو خپل اولادونو ته عامه پوهاوی ورکړو د ایجنسی اړیکو په اړه باندې شوی نه څوک دا غوښتنه کوي او دوی په کوم ځکه دا پراتلونکو کې د دوی د ژوند د دوی سرنوشت بلاری کوي او ښه کار نه ده
زمانو محمد سلیم تخلص می عمرې ده د ننګرهار ولایت اوسیدونکو د جنسي اړیکو په ارتباط باندې ماشومان ته عامه پوهاونه دا ښه خبره ده دا نه یوازې چې د والدینو له خوانه باید دا وشي په حقیقت کې ترکه ده ټول باید دغه نقطې ته ماشوم متوجه کړي
زمانم ګلالۍ د کونړ د ولایت اوسیدونکو ماشومان ته باید سمه تربیه ورکړ شي زمونږ خلک اکثرا بې سواده دي په دې شیانو باندې نه پوهېږي مخصوصا په اطرافو کې دا شیان دا مسایل بیخي زیات دي
خبرېدونکو در واپوهنې له نظره پټې خبرې نه بلکې لوس موارد د انسان ذهن ډېر فعاله کوي او هڅوي چې تر څو پرې خبر او پوه شي دا چې د مخصوص اندامونو د ساتنې په رابطه ماشومانو ته کورنۍ څرنګه عامه پوهاوی ورکړي آیا ماشومانو ته په دې رابطه عامه پوهاوی ضروري دی که نه او که ماشومانو ته د جنسي ځورونې په رابطه پوهاوی ورنه کړل شي کوم مشکلات به راولاړ کړي د دې پوښتنو د ځواب په منظور زموږ همکاري مریم توخی د انساني علومو له ماستر استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم
استاد لمړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې په کوم سن او په کوم الفاظو ماشومانو ته عامه پوهاوی ورکړ شي تر څو دوی خدای مکړه د جنسي اړیکو ښکار نشي
ماشومان ته د جنسي مسایلو په هکله باندې خبرې کول په هر ټولنه کې دا کولی سي فرق هم وکړي عموما هغه خاص سن چې مخکې ورته په روانشناسۍ کې د ماشومانو پام کې نیول کېده هغه ډیر دقیق نه دی ولې د لس کلنۍ تر څوارلس کلنۍ پورې یعنی تقریبا د ډیرو توافق په دې دی چې ماشومان د جنسی مسائل په خپل باندې لارښوونه او مسائل وخوړل
او سات دغه معلومات یا دغه عامه پوهاوی ماشومان ته په مستقیم ډول ورکړ شي یا په غیر مستقیم ډول
اصل دسی بده وایو چې ماشومان ته باید وړوکی سن په غیر مستقیم ډول سره دا شان وخوړل شي انګلیسي روان په هان په دې فکر کې دي چې باید مستقیم ورته وخوړل شي
او سات که ماشومان ته د جنسی اړیکو په اړه مثلا دوی ونه پوهاول شي په دې برخه کې دا به ټولنه ته کوم مشکلات جوړ کړي
هغه ټولنه کې چې عقلي وده ډیر نه سي جنسی مسائل په حقله باندې عامه پوهاوی مینس ته نه راغلی، یو ضرر بیا دی چې سوی استفاده کیږي هغه ټولنو کې معمولا په لوړ سن کې هم د کوچنیانو نه هم د نجونو نه هم د هلکانو سوی استفاده جنسي کیدلی سي.
استاد، ځینې خلک به داسې هم وایي چې که موږ ماشومانو ته په دې برخه کې معلومات ورکړو او دوی وپوهوو، ته دا به دوی سپینسترګي کړي او دوی به جنسي اړیکو ته وهڅوي. نو هیا په دې برخه کې معلومات ورکول ماشومانو ته دا د سپینسترګي سبب ګرځي کنه؟
هم او هم نه. دلیل دا دی چې موږ د خپل د ماشوم د رواني خصوصیت او د اجتماعي اړیکو درجه معلومه کړو، بیا هلته ویلو چې کوم ماشوم باید څه شی څه وخت کې څومره زده. که یو ماشوم چې مثلا ډېر فعال دی، چې موږ ورته وایو بعضې ماشومان شته دي د رواني اړخه ډېر زیات فعال دي، هغوی په طبیعي ډول سره په کوچنیوالي کې دا شی زده کوي. که ډېر ورته وښودل شي کېدلی شي افراد وکړي په خپله کې او اخلاقي ستونزې راوزېږوي. برعکس، هغه ماشومانو ته چې هېڅ نه ورزده کول کېږي، چې په دې بهانه چې دا به سپینسترګي کېږي، دوی په راتلونکي کې په داسې مشکلاتو سره بیا اخته کېږي چې تر دې سپینسترګي بیا ډېر لا ډېر بد دي. دوی په نورو باندې تیری ته واده کېږي، دوی مثلا اخلاقي مرزونه نه ساتي. زه دې خبرې سره ډېر په دغه بڼه موافق نه یم چې سپینسترګي کېږي، ولې دا ماشومانو ته په کتو سره باید سړی تشخیص کړي چې موږ تر کومې کچې پورې څه ورزده کوو، تر څو د جنسي مسایلو په رابطه باندې ابتدایي او خپل سن سره برابر آګاهي ولري. نه یې منع کول علمي دریځ دی، نه مطلق هر څه ورته ښودل علمي دریځ دی.
استاد رزوس، حل لاره ته چې اوس باید کورنۍ څه وکړي او هغه کسان چې مسؤول دي په دې برخه کې څه وکړي چې اقلا دغه ماشومان ته د سلامت ذهنیت ورکړ شي، چې بالاخره څوک دې څو ګټه پورته نه کړي او که څوک څه ګټه پورته کوي کورنۍ خبره کړي.
د هوښیار مور او پلار لپاره دا مسله واضح ده او دوی باید یو خاصه برنامه ولري، هم د طبیعت په رابطه خپل ماشومان ته معلومات ورکړي او هم د ضرورتونو په رابطه ورته معلومات ورکړي چې کوم ضرورتونه د انسان په صفت اړتیا لري او ضرورتونه لري. ته ځینې شیان ووایي، هم ځینې په وینا کې کېږي، دا باید موږ وښیو او دوی باید له دغه نظره یو خاص ډول عقلي وده ته ورسوو چې دوی د خپل د ځان د حفاظت لپاره بیا فکر وشي کولای. هم د ځان د حفاظت لپاره د دوی ذهن باید آماده سوی وي، هم د نورو لپاره د تیری او د مخنیوي توانمندي ولري. بناً نه په فشار باندې کېږي دغه شی، نه په سرکوب کولو باندې کېږي. د ډېر مسؤول پلار او مور وظیفه دا ده چې د عقلي ودې لامل شي، او دا زه فکر کوم پرته له عقلي ودې بل هیڅ ډول مسله کې نه حل کېږي. هر شی چې موږ محدودوو هغه ورته ستونزه جوړولی شي. د هر شي په هکله چې واضح خبرې نه کوو هغه ورته ستونزه جوړولی شي. ولې؟ او دا هم باید ماشوم ته وښودل شي چې ځینې شیان ته اوس زده کولی شي، ځینې شیان یو کال پس زده کولی شي. په دې ترتیب سره موږ یو ډېره ښه تربیتي مجموعه منځ ته راوړو.
ډېره مننه استاد.
خوګوریدونکو، دا و د دیونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تربیه خېچای.